سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي د سپین خبرې د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی قدرمن اوریدونکو د طالبانو د حکومت د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې د نړۍ په هغو شپږو هیوادونو کې یو افغانستان دی چې د اقلیم د بدلون لامل ورته په دې تیرو څو کلونو کې ډیر زیان رسیدلی دی نن موږ د سپین خبرې په پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د مرګنیو اغیزو د مخنیوي لپاره ډیره خلاره کومه ده ملکونه حکومتونه او د دنیا هغه پرمختللي ملکونه د دغه مشکل د حل د لارو چارو د منډلو لپاره څه کول شي افغانستان په خپل څه کول شي او څه مسؤلیت لري ډېر نور پښتنې هم شته چې د پروګرام په زمن کې د خبرونې د ملمنو سره مطرح کوو خو اوس تاسو ته بلنه درکوم چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوان د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې د افغانستان له پیزات څخه تیرېدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړنوي مقررات وضع کړي د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې پریکړه وکړه چې د افغانستان په پیزا کې په لوړه ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له پیزا څخه د الوتکو د کار اخیستنو په اړه یو لړنوي مقررات عملي کړي د امریکا د ملکی هوایی چلن ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2.5 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړي دا هغه ارتفاع ده چې په کې الوتکه په توغندي نشي وشتل کېده د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول راپورونه له مخې مسموم شوي کسان د ځاځي میدان باک صبرویو او خوست روغتونونو ته وړل شوي تر اوسه پورې ډاکټرانو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ ویندوی مستقبل ګربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې مشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي د سفارت لپاره خبر پاڼې سره سم ازل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش بل نوځيګو کوچنیانو پیل کړي په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت 16 فیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څنګ د رئیس سره هم کتلی او له هغه غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان کوچنیانو د اسنادو په برخه کې ورسره همکاري وکړي د پاکستان لومړی وزیر د اگست پر 9مه د دغه هیواد د استازو جرګې قومي اسامبلې د ړنګولو اعلان کړي شاباش شریف پرون د پنجاب په قصور کې وی جلسې ته ویلي چې له دې نیټه وروسته به منځمهاله حکومت چارې مخته وړي چې همدغه حکومت به ټاکنی وکړي هغه د منځمهاله حکومت د لومړي وزیر د نوم په اړه څه ونه ویل خوشمنه یې وکړه چې که هر څوک پر هغه څوکۍ راشي له درغلیو پاک ټاکنی به وکړي د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري اداره یونیسکو د روان کال د اپریل د میاشتې د یو راپور له مخې وایي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیون نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري ادارې نن د خپل ټویټر په پاڼه په دې راپور کې لیکلي چې اوس مهال په نړۍ کې 240 میلیونه کوچنیان او تنکي ځوانان له ښوونځیو بهر دي یونیسکو ویلي اټکل کوي چې په نړۍ کې 65% کوچنیان د خپل عمر په 10 کلنۍ کې یو عادي متن نه لوستلی او نه هم پرې پوهېدلی شي اوکراینی چارواکو نن د دغه هیواد د نیپرو پتروفسک او خرسون سیمه کې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د لکتر لګی یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپکېدو خبر ورکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندې د لګیدو لامل یو خځه وژل شو او یو تن ټپي شو چارواکی وای دا توغندی حمله نیمش په پایل شوې لدی مخکې د جغورنې د عملیاتو د وکړ کون کې هغه محل ټپیان شول چې د روسیې په بریټ کې لایوي اورخستنې نه پولیس ودانې څخه د خلکو د استلوه ځکوله غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللې ټوکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له لومړي وزیر پومویو کې شې د سره کتنه شامل ده خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماساهای شسه هم ګوري جاپان ته د عبداللهیان د سفر مخه نه ده اعلان شوې خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږدولو ډډه وکړي د لوبولو ډګر وروسته خبر دا ده چې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لړ کې خپل لومړنۍ لوبه نن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي نننۍ لوبه به د کابل په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بینکاک کې ترسره شي د فوټسال کانټیننټل لوبلړۍ د اګست 9 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي د لوبلړۍ د افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دویم ځای خپل کړ افغان لوبډله به په بی ګروپ کې لوبي کوي او له چک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپل دوهمه لوبه وکړي دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سپین خبري یا رکو راست پروګرام درنوریدونکو بیا هم په خیر راغلی ستلی مشي لینا جان روزبی او زیبا خانم دواړه د خبرونه قربانی نن خوشاله یم چې همکارم نن د خبرونه ترغلی ده لینا جان په خیر راغلی ستلی مشي
ممنونو تشکر از شما با سلام به شما و به بیننده محترم بله امروز در برنامه روکراس روی موضوع تغییر اقلیم صحبت خواهیم کرد.
دیرخه نیرمانانه ما مخی استاس دراتگ نه اعلان کرده بیا به هم اوریدون کتا ویو چه ده طالبانو ده حکومت ده چاپیریال ده ساتنی ملی داره ویلی دی چه پا شپاگو هوادونو که البته ده نره شپاگ هوادونو خودی لیدی پا اگه که وی یو افغانستان ده چه ده اقلیم ده بدون لامالا ورطا پا ده سو رسته و کلونو که ده زیان رسیده ده او ده خبریم کرده وی چه پا افغانستان که ده اقلیم بدلون چه وچکالی تنه راغلی ده مثلا سیلاونه راغلی ده نور دنیا که چه گورو زنگلونو راخسته ده او اقلی دیر اوامل نور دی چه انسانانو تا و محیط تا طولو تا زرار رسول خو وای افغانستان خپل د اقلیم په بدلون کې د دې په عواملو کې دومره ډیر رول نه لري یا بیخي رول نه لري یا کم رول لري اما هغه تاثیرات د ټولو نه په افغانستان باندې په دې شپږو هیوادونو کې ډیر دي خصوصا آسیایي ملکونو کې او بیا په دې شپږو هیوادونو نو لینا جانې موضوع نه نام ده لکه څنګه چې تاسو مخکې مو ویلې په همدې موضوع غږیږو چې د اقلیم د بدلون عوامل څه دي خصوصا افغانستان کې څه کېدای شي مخنیوي څه کېدای شي کوم ملکونه د دغه عوامل او سبب دی هغه څه کول شي په نړیواله سطحه ځکه دا یوازې افغانستان نه دی غونډه دنیا ده یو بحران دی په دنیا کې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د پاریس په کانفرنس کې ویلي چې موږ انسانان د همدې بدلون عوامل یو موږ به کمو کومنګه د دې مخننی سود دا بدلون به زمنګ د انسانانو د پیشرفت مخنی سي زمنګ د ژوند د پیشرفت او زمنګ د ژوند د ادامه مخنی سي نو تاسو ته به هم معلومه ویلی نه جان د دوه تنه درې تنه ملمانه لرو البته نه یو د هغه د ډاکټر فضل الله اختر صاحب دی د اقلیم او چاپیریال د ساتنې کارپو او بل هم اوس د سیمو سره قاسم حیدری صاحب دی په پروګرام کې هغه هم د چاپیریال د ساتنې کارپو دی زمونږ بل محترم ملمه محمد اسف مایار صاحب دی هغه د اوبو د منابعو کارپو دی هغه بل ګروس خبرونه ترې شي
نو
مهربانی که کدشی تاسی خپل اول پختنه هر سی چه غواره
بله تاوری که شما گفتین تغییر اقلیم بزرگترین بحثه که اکنون در جهان در قبال تغییر اقلیم جریان داره ایست که مسبب یا تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای که باعث تغییر اقلیم در جهان شدن معمولا کشورهایی هستند که آقدر ممکن از آسیب از این تغییر اقلیم در رنج نبرن بلکه بله. کشورهای جهان سوم مثل افغانستان هستند که با تحولات زیاد مثل سرازیر شدن سیلاب ها مثل واقعات دیگه چون خشکسالی ها آلودگی هوا و غیره مواجه هستند و قیمت تغییر اقلیمی را که کشورهای جهان اول باعث از او شدن پس میتن. آقای اختر با سلام با شما ممنون که وقت ما را با برنامه پذیرفتیم. به نظر شما تا چه حد با این تحولاتی که در طول دو سال و اند ما شاهدش در جان بودیم، سرازیر شدن سیلاب هاست، خشکسالی های بسیار بد است که در کشورها جریان دارد، تا چند کشورهای جان اول با دیدن این تاثیرات ترغیب شدن تا دست به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بدن؟ آیا تاثیر روی از اونا گذاشته یا خیر؟
لیناجانی کساس اجازه وی لیناجانی زود دکتر سیف فضل الله اختر نغورم چې لکشنی فقط یو یو نیمه دقیقه په دې لګرانا و چې دغه اقلیم بدلون یا نسمانه اوله چې دغه څوک نوی دغه موضوع اوري لګ معلومات لري چې روسته پروگرام تعقیب کړي.
بله
میره بنیو که فضل الله اختر سید میره بنیو
من نه خوشحال او تاسو ته او ساسون کران ته اوریدونکو ته ټول سلامونه. د اقلیم د تغییر باره کې غواړم مختصره نو وایم چې کله چې په نړۍ کې دغه صنعتي انقلاب را مخته شو الته د سون موادو د خام سون موادو سوځول او د زنګرونو پرې کول او د څارویو ساتنه زیاته شو په عموم کې هغه غټه برخه صنعتي انقلاب وو. نو هغه ګلخانه ای ګاسونو زیاتواله چې وو هغه په نړۍ کې په عمومي توګه د ریحه د حرارت درجه زیاته کړله او هغه سره دغه د موسمونو کومونه مونږ نه تیوي کوماله چې هغه تغییر وخړو. نو په زیاته کې ته درجه حرارت زیات شو هغه سره د ورختونه چې کلنی ورختونه یا موسمي ورختونه هغه هم په مختلف دړې په مختلفو منطقو کې دغه د بدلون نمونه مختلفه شو. د بعضی منطقو لپاره اغل تبارانونه زیات کړه، د بعضو منطقو لپاره کم کړه، خو په عمومي توګه په نړۍ کې د تغییر اقلیم اکثره چې خلک فکر کوي منفي تاثیرات نه دي، بعضی منطقو لپاره مثبت دي. خو منګه یا افغانستان یا د افغانستان ګوندي هیوادونه چې دي هغه په عموم کې د تغییر د اقلیم دغه منفي اکثر تړاو لري چې دا غلطه منفي تاثیرات زیات دي. چونکی زه افغانستان او خصوصا افغانستان خبر بل توکم زمونږ زیاتره وب چې دي کغه د سکنو لپاره دي، کسانات لپاره دي، کړه زراعت لپاره دي، اغه اصلي منبع اغه واوري دي یا یختالونه دي. نو چونکی کله چې درجه حرارت زیات شوه دي یا زیاتیږي روان دي، نو اغل ته دغه یختالونه یاد د واور په خونه مونږ د لاس ورکو او هغه زمونږ سره زیات وبو منبع نه پاتې کیږي چې مونږ نن ته زراعت لپاره مشکل دی. بل اړخ دا دی چې هغه اکستریم ایونتس چې ورته کوم وي هغه شدید حالتونه چې هغه کې وچکالی ډیر زیاته شوله په بل تر بعضې منطقو کې ورسره سیلابونه زیات شو چې افغانستان یې پته لینا رزبه خرور ته اشاره وکړله چې ډېرو دوه کلونو کې افغانستان د سیلابونو شاهد وو. بعضې برخې د افغانستان خشکسالي وه او وچکالي وه چې هغه د افغانستان غربي مناطقو. نو دغه دوه اکستریم حالتونه چې دي شدید حالتونه سره افغانستان غوندې مملکتونه مخامخ شو، نو هلته یا سیلابونو شدت زیات شو او ناڅاپي سیلابونه راغله او یا دغه هم د وچکالۍ باعث شو چې هغې اکثره فصلونه او څاروي حیوانات له منځه یوړل او زیات نقصان یې هم د خان ته مادي خلکو ته ورسو.
مننه تاسو نه لیناجان روزبې ستاسې په اجازه زه دلته یو سوال کوم د دوی نه د ډاکټر سیف فضل الله اختر نه او دوی اشاره وکړه د سیلابونو د عواملو زیاتو ته د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو د 2022 کال راپور کې راغلی دی چې اته په صنعتي ملکونو کې لکه څنګه چې مخکې فضل الله اختر ویل ځینو ملکونو بلکې نقص نه بلکې ګټه اعلان کړې ده. نو دې راپور کې ویل شوی دی چې 2022 کال کې په امریکا کې تقریبا 15,000 کسان د اقلیم د بدلون د تاثیراتو له امله مرشیوی دی امداشان 500 میلیون نور باندې تاثیر کړی دی بلیون ډالر په لګیدل دي. نو یوازې دا هغه د دریم نړۍ ملکونه نه دي یا هغه ملکونه چې پرمختللي نه دي چې په غوي تاثیر کوي، بلکې د نړۍ په زیاتره ملکونو باندې ډیرو قدرتونو باندې تاثیر کړی دی. خو اوس خبره ده چې عوامل خو معلوم دي. تاسو مخکې د صنعتي انقلاب خبره وکړه، زه غواړم زموږ اوریدونکو په دې پوه شي چې صنعتي انقلاب یعنی څه. مقصد مو دا ده چې په دنیا کې د سی یو کار شروع شو یا د سی یو انسجام راغی چې باید فابریکې ډېرې وي، صنعت زیات تولید شي، محصولات زیات شي، کاغذ زراعتي دي او کاغذ نور تولیدات دي باید زیات شي چې نړۍ ترقی وکړي. مقصد مو د صنعتي انقلاب نه انداو او د دې لپاره معلومدار چې د سون مواد په کار دي چې هغه د ډبرو سکاري دي، هغه پټرول دي چې دغه منابعونه کار اخیستل کیږي او دا دود تولیدي او هوا کثیفوي، هوا خرابوي. نو ادم دې کثافت له عمله د اقلیم بدلون منځ سره اقلیم بدلون معنا ده چې د کثافت بیرته د دنیا په شرایطو باندې تاثیر وکړي، په هوا باندې او په ځمکه انسانانو ته ضرر رسو، مرزونه ته پیدا شو، ځمکه خراب شو، زراعت خراب شو، د اوبو منابع خراب شو. زه فکر کوم اساسي مقصد هم دا او ما ځکه لګ دغه معلومات ورکړل چې دا زمونږ اوریدونکو کې کنه وي دا موضوع او ور باندې پوښ چې څه معنا. نو لیرا جان میرا باندې او کیس ها او بخي څنګه لیک
عبد الله شانتي د سنتین خلاف په نړۍ کې د پرمختللو هوادونو یا د غریب هوادونو هم د او وی د ضرورتونو د پوره کولو لپاره چې کوششونه شروع شو د صنعتونو جوړونه شو، هغه صنعتونه چې اکثره په خام مواد چلیدل چې هغه سکارو مثلا یا سکرو ډبره وي او دا یا غازو او یا مثلا پټرول او ډیزل او ولې صنعتین خلاف چې هغه په اتلسم پیړۍ کې شروع شو چې ولې 1950 کال کې هغه ته منغوایو دیم صنعتین خلاف چې هغه زور یې وکړو هغه کې د غاز غټه برخه وا چې هغه په 19مه پیړۍ کې یا 1900 کال کې وشو. دریم انقلاب چې موږ وایو ته هغه بیا د برقی سامان آلاتو د نیوکلیر هغه وخت او سرعت وخت او اته جنوبي اسیا کې هغه اټومي کوم هغه چې شروع شو مقابله شروع شو، خصوصا مثلا د پاکستان او هند او په پرمختللې نړۍ کې بیا امریکا او یا روسو یا نور داسې اروپایي هیوادونه. نو هغه انقلاب بیا غوړ لسو ناشپته
یعنی د ټولو انقلابونو د دنیا او په ځمکه او په هوا په ټولو باندې تاثیر کو چې اوس بیرته دنیا د ته مخړولې ده چې باید موږ د دې چاره وکړو، دغه کثافت کم کو، دغه کم دود چې د فابریکو نه تولیدي، د کم کاربن ډای اکساید د دې اندازه باید کم کو. مګر د پاریس کانفرنس کې خدامه نل شوې ده چې 2050 پورې به دوی دغه کموي، خو ځینې ملکونه نه مني او افغانستان خو اس پی دی کې رول نه لري. نو اوس به بیرته شو د لینا جان خبره هم دا چې په افغانستان کې د دې چاره کېده شي، یعنی شي کې د څه کول شي د خلک په دې یو حالت.
مننه. یو خو افغانستان کې د تولید برخه ټول نړیواله ده چې افغانستان ډېر غنښت کنټریبیوشن نشته چې افغانستان د دغه غازونو ابایسوي، خو محلي عوامل په افغانستان کې ستدي چې هغه هم کومک کړي دي. کومک معنی دا چې دغه شدت د اقلیمي تغیراتو منفي نگانه خبره کوم چې هغه زیات کړي، دغه منفي تاثیرات زیات کړي دي. هغه مثلا زم مثال ورکوم چې هغه په افغانستان کې ځنګلونو پرې کاونه ده. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې موږ ول د تیرو شلو کالو کې یا د داخلي جنگونو کې خصوصا د افغانستان غټه برخه ځنګلونه چې هغه قطع شو، هغه د شمالي ولایت هوا بیا د افغانستان او غرب یا شرق کې وو، اکثرا هغه ځنګلونه چې هغه نه به تی بی بوټي هم اثر دل کاربن ډای اکساید کمښت باعث هم کېدلو، نور زیات اقتصادي غیم لرل، فائدې لرل افغانستان ته په صورت عموم کې او محلي خلکو ته. نو ځنګلونو قطع کول د افغانستان کې یو د هغه عوامل نه چې محلي توګه د اقلیم تغیرات او منفي تاثیرات او زیاتولو کې کومک وکړو. خو افغانستان په نړیوال
یعنی یو وجه د زنګلون او نور وجه سوي کله خلاص غوندي وای چې حیدری صاحب هم په پروګرام کې دغه نظر مو ورو ښه نور عوامل لري. افغانستان
کې نور عوامل هم لري، خو هغه غټه برخه چې هغه ځنګلونو قطع کول او چې هغه د اکسیجن د تولید او د کاربن ډای اکسایډ د جذب کېدو غټه برخه
وه،
نو هغه متاسفانه ډیره زیاته متاثره شو او نور برخه چې هغه دومره تاثیر شاید نه لري.
او دا خو د سلويخ کالونی ول په دې جنگونو کې د کوم حالات چې په افغانستان باندې راغلل او کومه بمباری چې په افغانستان کې په دې ځای کې وشو، دا ټول د دې بای شو چې ځنګلونه یا وشي ونی وچی شي او یا خلک د مجبوریت نقته کې یا نور عوامل. په هر صورت لینا جان تاسو سوال
بله، ما اجازه میدیم که با آقای حیدری هم صحبت داشته باشیم، نظرشان رو بشنویم. آقای حیدری، گازهای گلخانه‌ای معمولا ترمینولوژی یا کلمه‌ای است که ما در قبال آلودگی فضایی که باعث تغییر اقلیم شده بشنویم. گاز گلخانه‌ای چیست؟ چگونه کشورهای جهان اول بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای شناخته شدند در جهان؟
گلخانه رو خمی فهمیدم، نمی گازش چیست؟ بله،
گازهای گلخانه‌ای. بله،
میره بنی.
چکر نمید باشین، سلام به شما و میمانای شما.
ماندنه
باشین. خب مثلا من گاز گلخانه ما اتمسفر زمین است که دارای گازهای مختلف است که 99% حدودا شامل نیتروژن و اکسیژن میشه و گازها حرارت و نور خورشید جذب میکنند و او رو مجددا به خارج از اتمسفر منعکس میکنند که در نقطه مقابل 1% از اتمسفر های گازهای گلخانه ای شبیه دی اکسید کربن یا میتان تشکیل میشه و این موارد حرارت خورشید جذب میکنند که او را به سمت زمین منعکس میکنند. بنان به اساس همی حرکت گرمایش زمین به وجود میاد. ولی بحث ما چیز دیگه است، چون
بله،
تمام مدیریت تغییرات اقلیمی و مدیریت محیط زیستی در هر کشور ارتباط خیلی نزدیک با اقتصاد کشور و نحوه راندن حکومت داره. زمانی که ما در وضعیت اقتصادی بعد قرار داریم مثل کشور جهان سوم و جناب استاد هم اشاره کردن و وضعیت اقتصادی مثلا شما در افغانستان ببینید، از ما از 36 تا 35 میلیون نفوس فعلا 28 میلیون نفوس نیاز به کمک‌های غذایی عاجل دارن. وقتی کشور در این حالت قرار میگیره، بنان مدیریت کردن گازهای گلخانه یا بگم مدیریت کردن عوامل محیط زیستی یا عوامل تغییر اقلیمی کار نهایت دشوار است.
به نظر شما فکر میکنین طوری که گفتم میشه سیلاب ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و با حکومت مثل طالبا در قدرت در افغانستان رسیدگی به وضعیت مردم آسیب دیدگان به نوع دشوار است، به نظر شما کشورهای جهان اول چه مسئولیت را باید در قبال کشورهای مثل افغانستان، چون وضعیت افغانستان بسیار مغلق است، حکومت از او به رسمیت شناخته نشده و جهان هیچ گونه مراوده را هم با افغانستان نداره، ولی در پاکستان اگه یادتان باشه در سیلاب های بسیار مهیبی که رخ داد و تعداد کثیر از بین رفتن، ملل متحد وجه نقدی بزرگی را متحد شد. چه شبه تا با مردم افغانستان با یک حکومت نامشروع در قدرت و کسایی که آسیب میبینن کمک ارسال شود؟
ما چند تا پلتفرم جهانی داریم که باید کمک های بین المللی انجام بده. یکش ملل متحد است و دیگر مثل ناتو هست، بانک جهانی است، بانک انکشافی آسیا است و دونر های خیلی زیادی مثل جای کا و مثل DFID در دنیا داریم و این کمک ها در صورتی به کشورها صورت میگیره که بیس قانونی یا اساس قانونی حقوقی به او کشور حاکم باشد. در روزهای آخر شما شنیدین که 94% مؤسسات خیریه یا مؤسسات کمک رسان از افغانستان بیرون شدن و هیچ کس تانوز روی عوامل از یک چرا این مؤسسات از افغانستان بیرون شدن حرفی نزدن. ولی شما میدونین که حکومت افغانستان بعد از جمهوریت به طالب قرار گرفت و طالب با قانون اساسی افغانستان که زمان جمهوریت ایجاد شده را ملغا اعلام کرد و اداراتی که کارهای کمک رسانی یا کارهای مدیریت حوادث و مجلسی در افغانستان انجام می دادن بر مبنای آخرین قانون اساسی افغانستان ایجاد شده بود و فعلا اداراتی در افغانستان فعال است، مثل اداره حفاظت از محیط زیست، اداره حوادث طبیعی و شاید ده ها تا اداره دیگر، اینا فعلا هیچ مبنای حقوقی در داخل افغانستان در چوکات قانون اساسی که طالبان رو پیروی میکنن ندارن. اینا هر نهادی که
به نظر شما همین موضوع باز مزرعت بله گپتون
میکنن نیاز به یک بیت قانونی دارن. متاسفانه ما در افغانستان فعلا این سیستم از دست دادیم.
به نظر شما چقدر مشکل میسازه کار با حکومت مثل طالبان برای جلوگیری از آفات. بالفرض صبر که همکارم زیبا خادم گفتن قطع جنگلات در افغانستان ادامه داره. قطع شدن این جنگلات باعث سرازیر شدن بیشتر سیلاب ها، لغزش زمین، لغزش کوه ها و غیره میشه و افغانستان حال تحت حکومت قرار داره کنه ظرفیت رسیدگی به این موضوعات آیا ندارن؟ آیا انتظار فاجعه طبیعی بیشتری از این نوع را باید برای افغانستان داشت؟
اگر بس روی عوامل خیلی متعددی وجود داره. عوامل بیشتر از قضایی که ما فعلا میبینیم یا عوامل بیشتر از اینکه کارشناسا و دوستا اعلان میکنن بیشتر از عوامل وجود دارن. ببین ما هر کمک کننده ای هر جایی رو باید کمک بکنن نیاز به یک بیس دارن، به نیاز به قانون دارن، هر کسی که داره کار میکنه نیاز به یک قرارداد دارن تا او حقوق معاش از اینجا دریافت بکنن. بنان پولی که در افغانستان سرازیر میشن باید یک بیس داشته باشن. تا زمانی که ما این بیس قانونی رو در افغانستان یا بیس حقوقی رو در افغانستان برای ادارات نسازیم جذب کمک ها غیر ممکن است. این موارد هیچ کسی متوجه نیست. بنابراین نهادهای بین المللی با اون حالی که ما بگیم نهادهای امداد بشری هست قبول است، ولی نهادهای امداد بشری هم نیاز به یک بیس قانونی دارن تا جوابگو باشه برای کسی که برای اونو پول میدن. بنابراین تا زمانی که این بیس ساخته نشه در افغانستان، این سیستم ساخته نشه، کمک صورت نمیگیرن. عواملی که شما ذکر کردین بله این عوامل هست، از گذشته بودن، سالها بودن، ولی مدیریتی که باید صورت میگرفت نگرفتن. ما به جایی که از تغییرات اقلیم سود ببریم، ما متاسفانه ضرر میبینیم. ما هیچ بند آبگردان نداریم، هیچ گونه سیستم در افغانستان نداریم، هیچ گونه تغییرات در نحوه کشت و کار در زمانی که خشکابی نداریم. ما کشت للمی رو میتونیم در افغانستان داشته باشیم، ما میتونیم فید بسیم خریداری بکنیم، ما میتونیم نحوه تغذیه حیوانات تغییر بدیم، ما میتونیم منابع دیگه آبی مثل دریاهایی که داریم در اطراف دریای آمو از اونها استفاده بکنیم. بنابراین هیچ مدیریت صورت نگرفتن از طرف جامعه بین المللی، هیچ کمک برای افغانستان نمیکنن. بنابراین منتظر فاجعه باشیم تا اینکه ما
دیر مننه تاسی داد فاجعه خبر وکړل دی که یو دو خبری دیدل تماسره. یو موضوع خدا د قاسم حیدری صاحب او ډاکټر فضل الله اختر صاحب چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کله چې د اقلیم د بدلون په ارتباط کانفرنس کړی د نړۍ رهبرانو ته غږیده، نو هغه ته ویل چې تاسو د بیانیو سره مر ازي کانفرنس ته بلکې د پلانونو سره راشي. معنا دا چې نو هر ملک باید یو پلان سره راشي چې دغه بحران یا د نړۍ دغه بحران چې د سپیش پیشبینی کوي ساينس پوهان چې د دنیا د لمنځتلو سبب کېدای شي کوم خیونه نیول شي، دا جهان لمنځوري، انسانان هر څه لمنځوري محو کوي، نو د دې مخنیوي باید وشي. د بشریت لپاره یو غټ هغه دی، یو غټه ستونزه ده د بشر د نابودۍ لپاره. نو وایي چې د پلان سره راشي. تاسو د قانونیت خبرو وکړه د افغانستان په ارتباط وغږېدی چې هلته د دې لپاره باید پلان وي او قانون وي، حکومت وي. زه اوس دې تر ازم همدغه سي پاندې ارتباط باندې کانفرنس کې د هالیوود د فلم یو لوبغاړی دی چې ډیر مشهور دی او ډیر معتبر دی، لیونارډو دی کاپریو، هغه ویل چې نړۍ د اقلیم د دې بحران او د دې مشکل نه بچ کېدای نشي تر څو چې په نړۍ کې د ډبرو د سکرو او د پټرول او غازونو او دغه شیانو نه استفاده بند نشي او په ځای لکه څنګه چې دوی وسوي کلین انرژي یا گرین دا د دې ځایونه نسیا اټومي انرژي. نو افغانستان خو بیچاره یو غریب هیواد دی، دا به څنګه د دې مخنیسي؟ دا بیل مسله د تاسو ویل باید کومک وشي. نو زه اوس بیرته دې ته راځم چې د افغانستان سره د دې مشکل په حل کې د نړۍ مسؤلیت اصلا د چا په غاړه دی چې دې برخه کې ورسره کومک وکړي. زه غواړم د ډاکټر صاحب فضل الله اختر خبري وارم. اختر صاحب
مننه، خوشاله اوسې. څنګه چې هدري صاحب خبرو کې تاسو اشاره ورته وکړه، نړیوال چې کله په تکین دغه لپاره د حقوقي ساختار یو منل شوی دولت په شکل کې اوسوکي چې دا غوي سره خبري وشي، متاسفانه د اساسي قانون سره سره ټول هغه قوانين چې هغه په طبيعي زیرمو پورې اړه لري یا دا غید حکومتداري پاړو په افغانستان کې هغه ټول
اخته سه محترم دې ټکو ته اشاره وشول، دې ټکو ته اشاره وشو. زما سوال ده چې دغه د نړۍ ملکونه اخلاقا مسؤلیت لري چې افغانستان په دې کې رول نه لري، که حکومت لري یا نه لري پیژندل شوی، مګر هلته انسانان دي، دغه مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ ملګرو ملتونو ته وګورئ، د دنیا ته، د نورو ملکونو ته وګورئ.
بالکل دل داسره کې ملګری ملتونه دي او په هغه وخت ملګری ملتونه داسې شان باید هغه ته ریپورت تل شي درسو هغه ته کار وکړي شو دغه مملکتونو لپاره مرستې راجلب کړي. افغانستان چون کې تاسو ویل موږ خپل خبرو کې هم کار دا واورېدل افغانستان چون کې هغه سهمیه نه لري په هغه ګلخانه کازونو په تولید کې باید ورسره کومک وشي نړیواله د ټولنه د ملل متحد چتر لاندې باید د وسره کومک کوشي. خو افسوس ته دغه تدار چې په ملل متحد کې د افغانستان نمائندګي سره او یو په افغانستان فعلی واکمنو مز کې اړیکه نشته اصلاً دغه چې دغه आवाज تل چې بل هغه نړیواله ټولنه سره د افغانستان فعلی واکمن شې دي او یې هغه شانتي غاړه نه وړي چې په نړیوالو اصولو باندې هغه سره کار وکړي. نو اصلي هغه د تفاهم لپاره چې کوم اړیکه موجوده وي باید وي هغه نشته چې هغه نشته داسې مشترکات موجود نه لري اصل کې نړیواله ټولنه د افغانستان د وسنی واکمنو مز کې کله چې مشترکات د ټول لوی کاغه حقوقي دي کاغه تخنیکی دي ساينسي دي نو اصلا اساس چې نشته ده ډېر مشکله ده نړیواله ټولنه د پښتو افغانستان سره کومه کوي سم ده د افغانستان په فعلي وضعیت باندې نړیواله خپل پورونه کوي خفه دي پریشان دي خو بل طرف ته هغه په دې شاید یریږي چې کچته د افغانستان فعلي واکمن سره په دې برخه کې مرسته وشي نو شاید د دې په افغانستان سره مرسته شي شاید
بل لار نه غیر مستقیم
غیر مستقیم فکر کوم هغه شاید چې دوی کوي او په هل شاید سبرخه کې لګیا هم دی اگر افغانستان د خلکو سره غریب خلکو سره مخصوصا کومک دی چې هغه د خوراکي موادو په شکل کې شاید دغه ته د خوراک نړیوال سازمان یا ملل متحد څخه جواب ویل شي. خو تازه د دوی اسسمنت وایي چې افغانستان په جګو سلورم فکر کوم په یو اسپینځور د مخ کې راځي په
bale سلور هوادونو کې یو هواد bale
څلور هیوادونه کړي هغه چون کې دوی ټول خبر دي پرې باندې خو دغه چون کې هغه اړیکه اصلا نشته هغه ساختار وجود نه لري د کوم هغه چې مرسته وکي واحد څه چې کېدل شي هغه دغه چې په دغه نړیوال ارګانونه د افغانستان خلکو سره مرسته وکي هغه د خوراک په شکل کې هغه د پوشاک په شکل کې یا بل ناسي مرسته هغه امکان لري او په داسې منظمه توګه یو وګد محل لپاره تر څو چې د غاډي کرارو غن شي د افغانستان وسنی واکمن قائل نشي نړیوال اصول ته نو شاید مشکل وي چې دا سې کوم کومک تدوی سره وشي په یو منظمه توګه.
طالبانو د اداري خپل مسولم دا شکایت کړی دی چې موږ سره باید مرسته وشي او لږه شوي دا نورانه ده شوي نو دلته د طالبانو مسولیت دی چې دوی دې مسایلو ته پام وکړي. رینا جان بیبي مخکې موږ ته ویل شو چې ډاکټر صاحب فضل الله اختر خو موږ سره ده تشکر دودینه خو لکه چې حیدری صاحب دولسنی موجو پورې فکر کوم ویلو چې تاسو سره پروګرام کې پات کې راشنه حیدری صاحب هم دسه bale حیدری صاحب لکه چې تلل نه نو اسه مایار صاحب ریشی خبرونه ته امید ده چې راغلی وي او کني وی راغلی او سود خو کې به مایار صاحب خبرونه ته ریشی هغه د وبود منابع او کارپود چې خصوصا دنیا باندې خورنغه گیو خو زیاته زمونږ تمرکز په افغانستان کې د دې مسلې په مشکل د دې د عواملو او د هر پلار چارو چې د وبود منابع او مهار کول څومره کول شي په افغانستان کې د سیلاونو یا مثلا نور ستونزو مخاوني شي.
بله بله کاملا آقای اختر در قبال اگر سیلاب ها را بگذاریم به کنار، موضوعات مثل آلودگی هوا هم در کشورهای فقیر مثل افغانستان وجود داره، محلی که مردم به سوختاندن زبالا، سوختاندن چوب، زغال سنگ و غیره عادت دارن برای گرم کردن خود یا برای پخت و پز و دیگه امور زندگی. به نظر شما تا چه حد، گرچه متهم همیشه کشورهای جهان اول هستند که واقعا فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در زمینه به خاطر تولیداتی که دارن در زمینه آلودگی آب و هوا دارن، ولی کشورهای فقیر هم با برخی اعمال از این نوع به نوع و سمت تغییر اقلیم مسئول هستند. در افغانستان به نظر شما کدام فعالیت‌های باشندهای افغانستان است که میتونه در تغییر اقلیم آلودگی هوا در افغانستان تاثیرگذار باشه؟
مننه. خو وختي ما خپل خبرو کې ویل چې افغانستان په محلي توګه د تغییر اقلیم یا د محلي اقلیم د تغییر مسول له هغه په شکل کې چې افغانستان د ځنګلونو او د افغانستان د ټولي جغرافي په فیصدي کې وګور اشاریه و فیصد پاتې دي ځنګلونه قطع شوي دي. اکثر خلک چې دي په خارونو کې مثلا نن سبا که تاسو دا اير کواليتي انډیکس وګورئ د افغانستان شاید په نړۍ کې هغه د جګو یو شمار یو څو هیوادونه چې تلته د هوا کواليتي یا کیفیت خراب دي وجدا خلک خصوصا بیا پژمی میاشتو کې چې کله واوري بل بدیل لارنی نو خلک د پلاستیکونو نه استفاده کوي، هغه ډیر خطرناک گیسونو د خروج باعث کوي چې اکثرا سرطان او داسې نور ډېر زیات خطرناک ناروغي پیدا کوي چې یو طرف ته هوا کړي او د ناروغي او باعث کیږي، بل طرف ته نړیوال هغه کې هم کومک کوي د گازونو په تولید کې، بیا الته موږ ځان خپل بیګونه نشو ثابتول چې موږ بیګونه یو. نو دولتونو له دغه ته پکار دي چې په داسې یو بدیلو لارو باندې کار وشي چې هغه د ګلخانایي گازونو تولید کم ولري. مثلا یا افغانستان کې موږ وایو ګورو یو د موټرانو چې کوم استفاده کیږي هغه اکثر ډیر زیات ځاړي د غوی داسې کنټرول یا کوالټي کنټرول هغه چیک میکانیزم نشته د افغانستان په تیر دولت کې هم شاید دغه مشکلات نه وو، خو اوس به ډیر زیات دي چونکه اکثر قوانین نشته، اصلا اصول نشته چې هغه موټرانو کنټرول وشي چې افغانستان ته وارديږي. نو اکثر موټر چې په خوان هم ځاړه پراتو نو هغه ګاسونو د زیاتوالی باعث کیږي چې هغه محلي درجه حرارت هم کومک زیاتې خاري درجه حرارت نورمال نه زیاتې سمنګه د کلیوالو سیمو په نسبت باندې. نو ضرورت د دې اساسي چې الته پاغه انرژي نه استفاده وشي چې قابل تجدید دي، لکه افتابي انرژي چې دا د اوبو زیرمې چې دی هغه زیات شي، د اوبو د کومه انرژي تولیدیږي هغه زیاتوالی راشي، هغه لپاره موږ ذخایر او د بندونو ضرورت دی چې هغه زیات شي، ځنګلونو زیاتوالی موږ سره هم کومک کولای شي چې دغه د محلي توګه د تغییر اقلیم په نړیواله سطح موږ کومک نشو کولای، البته په محلي توګه دا کومک کولای شو تغییر دوستانه حالت راوستي شو که چېرته موږ نیالشانی وکړو یا ځنګلونه کینو. بل دغه د ترانسپورتي نظام چې کوم د افغانستان ډېر پخوانی دغه موټران چې کوم په سرکو تیریږي، مثلا دغه ګاسونو تولید هغه کې کومک کولای شي، هغه لپاره داسې قوانین وضع شي چې متاسفانه نشته. بل اکثر کثافات چې هغه اکثر خلک لګیا دي د کثافاتو د پروسیسینګ کوم هغه میکانیزم نشته په عموم کې په افغانستان کې، هر ځای چې هر څه کثافات واچول هر ځای کې وته اور لګي، نو هغه یو بل مشکل دی چې محدود توګه زیان رسول دی چاپیریال ته او د ګازونو زیاتوالي باعث شوی دی. بل زموږ زراعتي برخه کې موږ ډېر زیات غلرو ډېر پیشرفته ټکنالوژي نه لرو، اصلا په هغه برخه کې نو که د اوبو ضایعات کیږي، یو طرف تغییر د اقلیم د وجې زمونږ د اوبو منابع چې دي که یخچالونه دي که هغه نورې واورې دي یا عمومي بارانونه موږ ذخیره کولی نه شو او دغه مقدار یې کم شوی دی.
تاسو ډیر ښه خبره وکړه اختر صاحب محترم، معذرت غواړم تاسو د یو مسلې ته اشاره وکړه چې همدې کې لازم نه ده د لینا جان په اجازه زه غواړم چې د قاسم حیدری صاحب نه مننه وکړم چې خبرونه ترغله او د خو لاړو سه ضروري کار درلود او خو له نیک مرغه مایار صاحب خبرونه ترغله ده. زه ګورم چې مایار صاحب زمونږه غوړی نه، مایار صاحب ستړی مشي
سلامت اوسئ، تاسو مستریم شي سلامونه.
مننه چې خبرونه ترغله. مایر صاحب محترم، افغانستان کې دغه لیناجان په خصاصت په اجازه دغه
سوال مطرح کړل.
مایر صاحب محترم، د افغانستان کې د اقلیم د بدلون په مسلې غږیږو، ډیرو مسلو ته اشاره وشول، خو چون تاسو د اوبو د منابع او د چارو کارپوه یو دی کې تاسو ډیر پوهیږئ، نو ستا په نظر څنګه کېدی شي چې د اوبو منابع مهار شي یا د اوبو د منابع نه داسې کار واخیستل شي چې کله کله سیلاونو د زیاتیدو د وچکالۍ دغه ټولو مسایلو سبب کیږي، څه په کار دي چې د اقلیم د بدلون د دې تغیراتو په نتیجه کې کم ضرر رسیږي افغانستان ته، خلکو ته، زراعت ته نغې مخنیوي وشي، خصوصا د اوبو د منابعو نه څنګه کار واخیستل شي؟
د فی سندرمن لکه څنګه چې تاسو هم خبرونه کې ویل، ما څو دقیقې مخکې نه ورته غوږ نیولای وو په لار باندې. دسی یو ساده چې یو د اقلیمی بدلون تر ټولو ډیر اغیز د اوبو د سیستم یا د اوبو د سایکل غیر منظمول لی په حساب دغه شکل اغیزمن شو د اقلیمی بدلون یا د نړیوال تودوخې له کبله، بیا نو کارنه صحت او نورې برخې د ټولې د اغیز اغیزمنه کیږي. نو که چیرته زه د پاره څه کوي شي، لکه څنګه چې تاسو هم د بحث موضوع هم دغه ده، نن په راپورونو کې ویل شوی وو چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلې چې دې برخې کې کار ورسره لږ شوی دی او مرستې ورسره لږ شوي دي. هغه هم ډېر په تېرو دوو کلونو کې یوازې اوس وخت ورته $10 میلیون منظور شوي. که چېرته دغه مقدار موږ د تېرو کلونو سره پرتله کړو، دا ډیر یو ناچیز مخبر دی. یعنی علت سه علت ولدا وضعیت در دغه شکل ته ورسید. د جمهوریت پر مهال باندې د افغانستان لپاره د اقلیمی بدلون په سره د مبارزه لپاره یو پلان جوړ شو چې په هغه کې اډاپټیشن یا تطابق پذیری او میټیګیشن یا د کاربون د غازونو د تولید برخه وي. دغه دواړو برخه لپاره له ملګرو ملتونو څخه یا د نړیوال د اقلیمي بدلون د صندوقونو څخه فنډز دي. د غونې د کال یو میلیارد ډالر غوښتل، اما د افغانستان جمهوریت دغه توانایي نه درلوده چې دغه مقدار پیسې جذب کړي او په مملکت کې مصرف باندې ورسوي. ګوره تاسو خبرونه کې هم وویل شو چې پاکستان ته ډېرې مرستې ورکړل شي، هغوی توانایي لوړه ده، کولی شي ډېرې مرستې جذب کړي او د هغې طریقه په خپل ملک کې مصرف هم کړي. که څه هم د پاکستان د کاربون د تولید د ګاز کچه تر افغانستان څو برابره لوړه ده، نو بیا وروسته پلان داسې و چې سیستم بیا په هماغه وخت کې داسې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د حکومت سره په همغږۍ باندې یا د هغوی په حمایت کولو سره پروپوزلونه ولیکل، دغه صندوقونو ته به ورکول تر څو دغه مالي مرستې جذب په دې مملکت کې مصرف شي. نو په هغو کلونو کې تقریبا د کال سل میلیونه یا نیم سل میلیونه، 200 میلیونه تر 300 میلیونه پورې دا پیسې په مختلفو برخو کې، نه یوازې د اوبو برخه بلکې د کانونه، د ځنګلونو تناته، د انرژي، ځکه پاکه انرژي هم خپله د اقلیمي بدلون څخه یو د کمولو لامل کېږي. نو د ډېرې برخو لپاره دغو برخو کې کارول کېدلې، خو متاسفانه د جمهوریت سقوط پر مهال باندې بیا نو دا پروژې د بندیزونو له کبله په ټوله معنا په ټپه ودرېدلې. دوه برخې، یو دا چې مستقیما د حکومت سره اړیکه وه، یو دا چې ملل متحد هم ورسره خپل ارتباطات کم کړل. نو دغه بدلون له کبله کومې مرستې شي نړۍ اخلاقا ژمنه وه د پاریس اقلیمي تړون پر بنسټ باندې چې د افغانستان غوندې هیوادونو سره یې وکړي، دغه مرستې افغانستان ته قطع شوې. د تېرو دوو کلونو کې د موږ هڅه او زیار هم دا و چې د افغانستان غږ منعکس کړو، تر څو ځکه د اقلیمي بدلون څخه افغانستان په دغو کلونو کې یا هم دا اوس اغېزمنېږي، کوم برعکس مرستې یا د زیانونو د کمولو لپاره چې کوم پیسې کمپنسیشن په نظر کې نیول شوی هغه نه ترلاسه کېږي. د موږ غږ دا و چې دغه برخه غیر سیاسي شي. علت یې هم بل علت یې هم دا دی چې د اقلیمي بدلون اړوند مرستې نړیوال غیر د بندیزونو نه په انکشافي برخه کې په نظر کې نیسي. دا دته یو ایمرجنسي یا بشري مرستې نه وي، نو کله چې انکشافي کټګوري یا ډیولپمنټ اید چې دا برخه ځای په ځای شوه، د بندیزونو له کبله مستقیما دغه برخه قطع کیږي. یعنی بندیزونه نه پرېږدي چې دغه پیسې افغانستان ته ولېږدول شي. زه تا اوس دقیقا په دغه استثنا باندې نه پوهېږم چې ولې دا 10 میلیونه څنګه دغه برخې ته ورکړل شوي. کېدای شي یو استثنا پکې منل شوي، یو کورونا هم داسې و چې په سپتمبر کې چې کله د اقلیمي د ډونرانو یو کانفرنس جوړېږي د افغانستان په اړه باندې، نو هلته به د اقلیمي بدلون ستونزه مطرح کېږي. په تېر کې هم که موږ ورته وګورو په مې میاشت کې د اروپایي اتحادیې یو بحث په لاره اچولی و چې د اقلیمي بدلون زیانونه او د هغو لپاره د حل لارو د موندلو لپاره
افغانستان سره د مرستې. بله،
کېدای شي د همدغو حتو په زیار کې ورو ورو دغسې یو کمپرومایز یا تفاهم رامنځته شي چې د اقلیمي بدلون اړوان پیسې څنګه تاسو البته په مکمل شکل نه ځکه موږ پوهیږو چې دلته زیربنا نشته، دلته سیستمونه به هرڅه ډېر ابتدایي دي، زیانونه لوړ دي. خو بیا که چېرته دوی دغه تفاهم یا کمپرومایز وکړي، کېدای شي یو څه مرستې افغانستان ته ورسیگی
و حتی بیا مصرف کنید. بله. آقای مایر، با تشکر از حضورتان در برنامه، در دقایق تقریبا 15 دقیقه آخر برنامه قرار داریم. به این نظر به ای بیافکنیم که آینده جهان با این تغییر اقلیم چه خواهد بود. اگر تغییر اقلیم با همین شدتی که جریان داره در حال حاضر جریان داشته باشه، در حال که جهان مصروف موضوعات دیگه مثل جنگ ها و اقتصاد است و یک مکانیزم جانی برای انفاذ تدابیر جلوگیری از آلوده شدن بیشتر محیط زیست وجود نداره، یا کشورهای صنعتی حاضر نیستن که با او را عملی بسازن، به نظر شما در طول یک دهه آینده یا 10 سال بعد ما شاید چی چیزی خود در جان خواهیم بود؟
ببینید، شما نکات خیلی خوب اشاره کردین، اما چند چیز نیاز به توضیح داره. یکی این که سیستم جهانی در مقابل مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره و خود یعنی پاریس اگریمنت یا تفاهمنامه پاریس همین را به وجود آورد و کشورهای پیشرفته را مجبور ساخت و مکلف ساخت که سالانه حدود 100 میلیارد دلار را به کشورهای متضرر کمک بکنه. اما اونا نتانستن همین مقدار پول به کشورهای فقیر برسانند. مشکل در وقت در جای بیشتر است که کشورهای عقب مانده یا فقیر ظرفیت جذب و مصرف کمک ها را هم اتا نداره. بنابراین این همی حالت ابهام با وجود آورده. تقریبا سال 2003 با اهدافی که در پاریس یا سستینبل دیولپمنت گولز گذاشته شده که در دهه 2030 به این برسیم، فاصله وسطی را نشان میده، یعنی وسط 7 سال 8 سال از این تعهدات میگذره دیگه. بنابراین کار خیلی کمی در این کشورها صورت گرفته. یک این مسئله است. مسئله دوم در می سیستمی که ایجاد شده سالانه از کشورها گزارش میخواه، اما ساینتیست ها یا ساینتیست ها در کنار می سیستم جهانی مبارزه با تغییر اقلیم که IPCC میگه یا Intergovernmental Panel for Climate Change 4 سناریو را برای آینده مد نظر گرفتن. یک سناریوی خیلی اپتیمیستیک یا
خوشبینانه
به حساب بله با این اهداف تعیین کردن که گازهای گلخانه‌ای با همکاری کشورها خیلی کم عاجل کم شوه و وضعیت بهتر شوه. یک 4 سناریو به این شکل: سناریوی دوم، سناریوی سوم و سناریوی آخری است که جنگ در جهان جریان داشته باشه و کشورها با هم در قبال تغییرات اقلیمی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی مبارزه نکنن، چی چیز به وجود خواهد آمد. بنابراین اگر ما 4 سناریو را ببینیم که سناریوی اپتیمیستیک اولیش خیلی غیر محتمل به نظر میرسه، سناریوی دوم و سومش محتمل به نظر میسره، سناریوی چهارم هم که فعلا وضعیت جنگی در برابر که کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرده دیگه، بنابراین یک نگرانی را به وجود آورده که ما خواهد به او برسیم. یک دهه مدت خیلی کمی است. سناریویی که پیش بینی میکنه برای سال 2050 2075 یا 2100 برای اونا مدل ساختن و می پیش بینی ها کردن که می اهدافی که برای فعلا تعیین شده که تغییر درجه اقلیم از 1.5 درجه بیشتر نرو ای در یک دهه آینده قابل دسترسی نیست. دوم کلین انرژی که میگن یا نت زیرو هدفش به این معنی است که امی کاربونی که تولید میکنیم میره به صفر برسانیم. هدف از اینطوری نیست که ما کاربن تولید کاربن دای اکساید ما به صفر برسانیم، اما امی کاربن دای اکساید اضافی که به اتمسفر تولید میشه ایره با مقدار جذبش، یکی ای که کم کنیم تولید و یکی هم جذب بالا ببریم توسط درختان، و این حالت نت زیرو به دست میاد. اینال اینی هدف هم قابل دسترسی نخواهد بود سال 2050.
تکنولوژی رول سده و بخیر تکنولوژی رول سده پدغه برخه که از خود جهان که دغه تکنولوژی انقلاب ده. مخکې زمونږ بل مېلمه وویلې چې صنعتي انقلاب سرور دانی یاد کړل، اوس خو یو ویشتمه پیړۍ ده، دې که خو تکنولوژی ډیر زیات رول لري.
دغه تکنولوژي کنه دا مشکل را پیښ کړی دی چې دغه د نیشال اولای خو بس نه ده چې تکنولوژي د هر څه ځواب ولري. تکنولوژي دغه برخه شته ده، اما مصرف او قیمت چې دغه باید په لویه پیمانه تطبیق شي هغه ډیر لوړ دی. هغه لپاره نړۍ نشي کړلای چې هغه په دومره مقیاس پلی کړي چې تر څو دغه شای کنټرول شي، ځکه دا ستونزه ډیره لویه ده. نړۍ اتموسفیر ډیر لوی دی. مخکې تاسو ویل چې گلخانه گاز دیتا ولی ویدد دا یو گلخانه تاسو په نظر که ونی سی دغا دمکه تکوری تشباهت لری سمره چه پا دغا گلخانه که دود دیر زیاد شی دلتا دغا گلخانه لوار چاپیریال یا اتمسفیر یا هوای اغیز منکوی نو دغا شکل بانده دیزمکه اتمسفیر هم زکر دغا هوا و اکسیجن کاربونده ایسای دیزمکه در اتمسفیر نباخر نزی دغا شکل دغا چاپیریال دیزمکه اغیز منوی او لنده که بلا سنزی را پیگه نو دیده پارا تکنولوژیکی حل حلونو باندې هم کار دی، یعنی سیرون کی په هڅه کوي تر څو د دستګاه جوړی کی چې د اواز کاربن جذب کی، خو متاسفانه دغه هغ مخبل وړ مصرف لري دومره نشي کېدلی چې دومره زر پلی شي. هغه یو شی زه غواړم ووایم چې کوم موزای ته باید کومې خواته روان یو، نو هلته اهداف چې داسې دي چې 1.3 درجې ته مونږ ورسېږو هغه په دغه اوسنیو شرایطو کې ستونزمن دی، خو پخوانه شرایط چې یعنی دغه پلان او دغه سیستم موجود نه و هغه کې اټکل دا و چې 2030 پورې به 4 درجه اقلیم به ګرموالی راولي او دا به ډېر زیات زیانونه رامنځته کړي. نو اوس دغه هدف نه چې شوي 2.3 درجې ته نو که چیرته ایوازونه سره همکاري وکړي، مثلا چین په دې برخه کې فعالیت دي چې اوس اقليمي بدلون صندوقونو ته پیسې نه ورکوي. البته هغه خپل دلایل لري چې وخت نشته بیا په باندې بل وخت خبرې وکړو.
بله بله،
نور ایوازونه روسیا او جګړې کم شي کېدلی شي، د نړیوال معادله د ټولو دښمن شي دی، دا په ګډو هڅو سره مهار شي او په راتلونکي کې موږ له دې څخه خلاص شو.
ښه، نو د دې خبرونې دغه فایده اوریدونکو ته څه شوه چې یو خواته مشکلات بیان شو، بل خواته د صنعتي ملکونو دغه معتبرو ملکونو دغه لوی اقتصادونو ونډه په دې کثافاتو کې د هوا د درجه د تودوخې په ارتباط همداشان د دې نورو مشکلاتو د اقلیم د بدلون په هکله د دوی رول ډیر دی، او دوی به خپل کې سره دې ته تن هم نګدي چې خپل برخه ورکی ملګرو ملتونو ته یا غو ادارو ته چې د دې غم خوري دې ته هم نه ازي دي جنگونه تاسو اشاره ورته وکړه، دغه ټول مشکلات تو ته چې وګوري بیا دې بیچاره او غریب ملکونو په منځ کې به افغانستان ته وګوري دومره کېده شي چې وایي چې یعنی د سکملارشته خپل دغه ولس بیچاره کول شي کله کله د سیلاو یا مثلا د ډیر نورو مشکلاتو مخاوني سي، دوی کوم رول پکې لري یا نه لري؟
ګورې کومه ده پختره راځي چې کولای شي وګورم، خو د دې دوه خبرې دي. یو دا چې کله کتب د اقلیمي بدلون سره مبارزه کوي په تاسو سره مبارزه نه کوي، ګستون زه هم دا غواړم چې زه د خبريالات پوښتې چې افغانان ورته کولای شي، زه ورته دا وایم چې دا ستونزه نړیواله ده او د نړیوالې ستونزو لپاره باید موږ یو کومکی لاس یا مرسته ترلاسه کړو ترڅو دا ستونزه مو حل شي. د موږ خلک وو هدف ته ډیر تمرکز پدی وی چې د ستونزه وو پیژنو پوه شو، اما که چیرته موږ دا ستونزه سر په سر هم وو پیژنو خو د حل په میکانیزم کار و نه کړو، هغه موږ پایلې ته نه راتوي. اوس د خلکو لپاره دغه په کار ده چې په نړیوالو بنسټونو باندې غږ وکړي ترڅو د اقلیمي بدلون مرستې د نړیوالو ادارو لخوا تطبیق شي. که چېرته دولت کنه ورکړي زموږ غږ هم همدغه دی چې د ملګرو ملتونو ادارې کولی شي دا مرستې تطبیق کړي، او خلک هم که چېرته مثلا امکانات وي چې متاسفانه موږ وینو امکانات لږ دي په هغو خپلو سیمو کې کولی شي د کوچنیو بندونو په جوړولو د اوبو د ځکه ته د جذب په تکلارو او همدارنګه د چاپیریال د پاک ساتلو په دغه لارو باندې کار وکړي ترڅو دوی هغه د نړیوال د طبیعي پیښو یا سیلابونو د وچکالۍ څخه وژغورل شي. نورې لارې هم شته خو وخت به کم وي.
ډېره مننه تاسو نه لینا جانې رزبې ساته چې ګورم د پروګرام وخت ختم شو.
وقت برنامه ما خاتمه پیدا کرده. با سپاس از همه بیننده و شنونده های برنامه، از مهمان های محترم.
درنو ملمنونه تاسی طولونه قاسم حیدری سیب و همداشن فضل الله اختر سیب مایار سیب تاسی دری ورونه دیده مننه چه خبرونه تراغلی او پدی برا کنزمان گوریدون که تا معلومات رو ده خبرونه هم دلتا پای تا ورسیده این ده خبرونه که ببیا هم ارتباطول رو چه پنورو لارو چه رو غاگی روست دستی ستاس پام دنالی ده دی ساعت خبرونه تراغلی.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از اتباعی خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنان زندانی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تلویزیون خصوصی ترو نیوز گفته است که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباعی خارجی پس از پایان بررسی دوسیه های آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد تعداد متهمان خارجی را فاش نکرد اما افزود که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد خواهند شد. این نظارات در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های آمریکایی اخیراً در صحبت‌های خود گفتند که با تلاش‌ها در جهت ارائه آن ده از اتباعی آمریکا که در افغانستان زندانی هستند ادامه می‌دهند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در سالهای اخیر به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. حافظ عزیز الرحمن سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان روز یکشنبه 6 آگوست در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که افغانستان نقش بسیار ناچیز در تغییر اقلیم دارد، اما اثرات اقلیمی بر این کشور بسیار زیاد است. این مقام طالبان افزود که این اداره در یک سال گذشته تلاش کرده تا با سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست ارتباط برقرار کند و از آنان در زمینه حفاظت از محیط زیست حمایت مالی به دست بیاورد. اداره فدرال هوایی ملکی امریکا در 25 ماه جولای امسال تصمیم گرفت که برای رفت آمد طیاره‌ها در ارتفاع بلند از حریم هوایی افغانستان اجازه داده شود. اکنون این اداره برای استفاده طیاره‌ها از حریم هوایی افغانستان برخی مقررات تازه را اعلام کرده است. این مقررات بر اساس ارزیابی و تحلیل‌های اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی ICAO و سازمان همکاری هوانوردی ملکی IATA تطبیق و عملی می شود. اداره هوانوردی ملکی امریکا با طیارهایش اجازه داده که در ارتفاع 32,000 فوت از حریم هوایی افغانستان رفت آمد کنند، به این معنا که راکت بان رسیدن نتواند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در اثر فرو ریختن چند ساختمان در تهران 4 نفر از جمله 2 منصوب پلیس جان باخته و کم از کم 11 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از رنا درانی غرزنگ می شنوید.
رسانه های ایران روز دوشنبه 7 آگوست گزارش دادند که این تلفات در جریان تخریب برنامه ریزی شده ساختمان های غیر قانونی رخ داده است. با گزارش خبرگزاری اسنا در جریان تخریب یک ساختمان 5 ساختمان دیگر فرو ریخت. عملیات نجات برای یافتن افرادی که ممکن زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر مانده باشد ادامه دارد. یکی از مسئولان شهر تهران روز شنبه گفت که در 2 سال گذشته بیش از 46,000 ساختمان غیر معیاری در آن کشور تخریب شده است.
ادامه خبرها. خاموشی نرندرا مودی صدر اعظم هند در برابر خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور سبب شده است تا پارلمان این کشور در مورد باقی ماندن وی در قدرت تصمیم اتخاذ کند. رأی‌گیری برای سلب صلاحیت مودی در پارلمان هند در حال مطرح شده است که ایالت شمال شرقی مانیپور از 3 ماه به این سو درگیر خشونت‌های قومی است، جایی که حزب ملی‌گرای بھارتیا جنتا مودی حاکم است. خشونت ها در این ایالت حدود 3 ماه پیش زمان آغاز شد که حکومت به قوم میتی هندو امتیازات را قائل شد که بر اساس آن اعضای این قوم می توانند در ساحاتی که قوم کوکی و سایر اقوام غیر هندو زیست دارند زمین بخرند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک خطابه ویدیویی شام روز یکشنبه گفت که اوکراین شاهد نتایج بزرگ در قبال استفاده از سیستم دفاع هوایی ساخت ایالات متحده آلمان با وجود موجی از حملات هوایی روسیه بر کیف است که به گفته وی این حملات ملکی ها و امارات های مسکونی را هدف قرار می دهد. زلنسکی در این خطابه سیستم دفاع هوایی پاتریوت ساخت ایالات متحده و سیستم ARST آلمان را دلیل ارتقای ظرفیت اوکراین برای خنثی‌سازی برخی از حملات هوایی روسیه دانست. اردوی اوکراین می گوید که روسیه بعد از این خطابه زلنسکی 30 میزایل را پرتاب و 48 حمله هوایی را بر اوکراین انجام داد. نیروی بحری ایالات متحده روز دوشنبه 7 ماه آگوست اعلام کرد که بیش از 3,000 نظامی آمریکایی با 2 کشتی جنگی منحیث بخش از برنامه افزایش استقرار نیروها پس از توقیف نفتکش ها توسط ایران وارد بحیره سرخ شده است. واحد 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این نیروها که در آن قوای بحری و نیروهای ویژه بحری حضور دارند روز یکشنبه پس از عبور از کانال سوئز در حال وارد بحیره سرخ شد که اعزام آنان پیش از پیش برنامه ریزی شده بود. و فردیناند مارکوس جونیر رئیس جمهوری فیلیپین امروز دوشنبه گفت که کشورش با وجود آزمون‌ها در منطقه آبهای جنوب چین روی تمامیت ارضی و حقوق خود مصمم باقی می‌ماند. فیلیپین روز یکشنبه گارد ساحلی چین را به محاصره و پرتاب آب بعد یک کشتی حامل مواد نظامی فیلیپین در آبهای جنوب متهم کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د خبرونو په ختمېدو سره د سپین خبري یا روکو راس پروګرام نن باندې پای ته ورسید. خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. لږ وروسته د سپین خبري یا روکو راس پروګرام نه پس چې ختم شوه دی، تاسو ته د نن او وضعیت پروګرام لرو او د خبرونه چلوونکو د نن او وضعیت پروګرام مسله یا هغه موضوع تاسو ته وایي. لیکول شي روسته نیم ساعت بعد ساسغه پروګرام ترشي خپل نظر وایي. مننه تاسو ټولونه.